مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه، زه بشیر گواکیم د 12 بجو په دې غړی کې ساسه هرکلی کوم. دا خبری ساته تاسو ته بیلابیل ریپورټونه وړاندې کوو. هله دا چې موږ سره د غړی تر پایا پورې اوسه او د خبرونه را سره واوري. لومړی با بوروال کاکړ ته ورشو، هغه تاسو ته د دې خبرونه وایي.
دا مهم خبرون اسر ټکی د کرمی شیا او سنی مشرانو په پېښور کې د کړي جرګې پر مهال د سیمې پر امنیت بحث کړی دی. د خبر پښتونخوا سوداګر وایي په لاهور کې د کسټم چارواکو د 2.1 ارب روپیو مالونه ضبط کړي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ته بلنه ورکړې چې راتلونکې اونۍ سپینې ماڼۍ ته ورسي. اوس بشپړ خبرونه. د کرمی شیا او سنی مشرانو په پېښور کې د کړي جرګې پر مهال د خپل سیمې پر امنیت بحث کړی دی. د یادې سیمې یو شمیر مشران لومړی د فروری پر 2 په اسلام آباد کې سره جرګه شوي وو او د فروری پر 3 بیا په پېښور کې ناسته کړې ده. په دې جرګه کې شریک د پاړچینار ابرار حسین توري بیګا مشال رډي ته وویل حکومت دې نه یوازې کرمی ته ورغلي لارې زر تر زره خلاصې کړي، بلکې د هغوی خوندي کولو لپاره دې هم ګامونه پورته کړي. د جرګې یو بل ګډونوال حاجی رحیم منګل مشال رډي ته وویل د لارو تړل کېدو له کبله شیا او سینی دواړو ته تکلیف دی. د زیاته کړه چې د لارو خلاصول د حکومت ذمواري ده او هغوی باید پوره کړي. د کرمی د شیا او سنی مشرانو ترمنځ د خپل منځي جرګې په داسې وخت کې سوي دي چې د کرمی مرکز پاړچینار ته تللې لار د تیر کال د نومبر له پای تړلې ده. دا لار له هغه وروسته تړل شوی وه چې هلته د شیا او سنی ترمنځ د فرقی زون شتو په نتیجه کې تر 160 زیات کسان وژل شوی وو. د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی دی چې په کورم کې به د امن پر ځای ساتلو لپاره له خلکو وسلې ټولوي او د امن خرابونکو پر ضد به سخت ګامونه اخلي. د خیبر پښتونخوا د زنغوزیو او وچو میوو د سوداګرو اتحادیه وایي په لاهور کې د کسټم چارواکو د 2.1 ارب روپیو مالونه ضبط کړي دي. د یادې اتحادیې صوبایي جنرل سکرټري حاجی جاوید وزیر د فروری پر 3 مشال رډي ته وویل چې د نومبر پر 26 په لاهور کې د کسټم د ادارې 2 لوړپوړو چارواکو د 120 ټنه زنغوزی په دې تور ضبط کړي دي چې دا مالونه په ناقانونه توګه افغانستان راوړل شوی دی. دوی ویل چې دا له افغانستان نه دی راوړل شوی، بلکې ځای دی او زیاتره پکې د جنوبي وزیرستان دی. د کوز جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد ناصر خان مشال رډي ته ویل چې په تیر یو کال کې د جنوبي وزیرستان له لارې له افغانستان سره هیڅ کاروبار نه دی شوی. په دې اړه مو د لاهور له کسټم کلکټر علي رضا او د هغه له مرستیال محمد سعید وټو سره رابطه وکړه، خو هغوی له خبرو ډډه وکړه. د صنعت او تجارت په برخه کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان مشال رډي ته وویل چې په دې اړه به د پنجاب له اړوند چارواکو سره خبرې کوي.
عجیبه غوندې خبره خو دا ده، پروسیسنګ ایکسپورټ پروسیسنګ زون ورته ورکړی دی لاهور او پینډی، چبکې موږ سره شالپور کې خپل زون شته، موږ هغه ورته مختص کولی شو. اوس هلته دوه کلکټران دي هغه پنجاب کې، نو زموږ خو دا خیال دی چې موږ سره دا بیا د پنجاب ګورمنټ چې دی لګیا دی موږ سره روانې کوي د هغې په ذریعه.
په وزیرستان او شاوخوا سیمو کې کېدونکي زنغوزی یا چلغوزی په وچه میوه کې یو له تر ټولو قیمتي میوه ګڼل کېږي. د خیبر پښتونخوا د لکی مروت پولیس وایي په 2 جلا پیښو کې یو مشهور وسلوال او بل د جماعت امام وژل شوی دی. د لکی مروت د سیټي تانې لخوا د فروری پر 3 ناوخته مشال رادیو ته په استول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې پولیسو د منتظر آشنا په نامه مشهور وسلوال کمانډر ریحان الله وژلی دی. خبر پاڼه لیکي چې دا وسلوال په منجیوالا کې د هغو عملیاتو پر مهال وژل شوی چې مشریه د پولیسو ظلیم مشر محمد جواد اسحاق کوله. د پولیسو په وینا وژل شوی وسلوال د پوځ د یو لفټنن عارف الله په ګډون په یو شمیر هدفي بریدونو کې د لاس لرلو په کبله دوی ته مطلوب وو. بل پلو د پولیسو او ځایي خلکو په وینا تیره شپه د ثناء الله خان په نامه د یو جماعت امام وسلوالو د لمانځه له منځه را ایستلی او په ډزو یې وژلی دی. چا تر اوسه د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. لکی مروت په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا یو له تر ټولو ناامنه سیمو ګڼل کېږي. هلته خلکو د نامنیو پر ضد پراخ احتجاجونه هم کړي دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري له نن څخه د فروری تر اتمې د چین سرکاري سفر کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د فروری پر درېمه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر آصف علي زرداري ته د دې سفر بلنه د چین ولسمشر شي جینګ پینګ ورکړې ده. خبر پاڼه لیکي چې ولسمشر زرداري به په دې سفر کې د خپل چینی سیال په ګډون د هغه هیواد له مشرتابه سره لیده کاته کوي. خبر پاڼه زیاتوي چې د سفر او ملاقاتونو زیاته پاملرنه به پر اقتصادي چارو، دوه اړخیز تجارت او د تنګرۍ پر مخنیوي وي. ټاکل شوی چې ولسمشر زرداري به د چین په بلنه هلته د ترسره کیدونکو د آسیا ژمنیو لوبو د پیل په مراسمو کې هم ګډون وکړي. دا لوبې د فروری له 8 تر 14 ترسره کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند وزیر اعظم نریندر مودی ته بلنه ورکړې ده چې راتلونکې اونۍ سپینې ماڼۍ ته ورسي. رویټرز خبري اجانس لیکي د سپینې ماڼۍ چارواکي دا خبره د فروری پر درېمه له هغه څو ساعته وروسته کړې ده چې د امریکا یو پوځي الوتکې له هغه هیواد ایستل شویو هندي وګړو خپل هیواد ته د لیږلو لپاره سفر پیل کړ. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر ټرمپ ادارې اعلان کړی چې په ناقانونو توګه ورغلی کډوال به له خپل هیواده باسي. ولسمشر ټرمپ د جنوري پر 8 له هندي وزیر اعظم نریندر مودي سره په ټلیفون کې د کډوالو پر مسله او متوازنو تجارتي اړیکو خبرې کړې وې او د دې پر ارزښت یې ټینګار کړی و چې هند له امریکا څخه امنیتي وسایل اخلي. امریکا د هند تر ټولو لوی تجارتي ملګری هیواد دی. د دې هیوادونو ترمنځ په دوه اړخیزه کلنۍ تجارت په 2023 او 2024 کې تر 143 ارب ډالرو اوښتی و. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو اوریدونکو تاسې خبرونه له بوریوال کاکړ څخه واوریدل. د مشال ریډیو خبرونې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم همدا اوس تاسو خبريږي. په دې غړي کې د نورو ریپورټونو ترڅنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. د کرمی شیا او سنی مشران تر اسلام آباد وروسته په پیښور کې سره جرګه شوې دي. د مورچو رانولو او وسلو ټولولو خبره کوم ځای ته ورسېده؟
څومره پورې دی اصلاح خبره ده؟ دی اصلاح مونږ کوم له حمل ورکړی دی؟ هغه د اصلاح جمع اوری دی. هغه به مو د غټي اصلاح جمع اوری کوو. خو هغه نه مخکې روډ د عام تاګ راتګ لپاره چپری نه تر تری منګل تر مقبلو پورې په کور نه محفوظ کړل شي.
د خیبر پختونخوا تجاران وای په پنجاب کې د اربونو روپیو مالونه ایثار کړل شوې دي.
صرف څلغزار چې کومه ده، دا 110 تن څلغزار ده. د 1 ارب نه باندې مالی چوریږي، یو تن 80 لاکھ باندې دی. او دا تاسو حساب لګوا.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو. موږ سره تر پایه پاتې اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا د قبایلي ضلع کرمې شیا او سنی مشرانو د بلکړو خپل منځي او جرګو دویمه هغه پرون په پېښور کې شوې ده. دوی د خپلې سیمې پر امنیت بحث کړی او هلته د ورغلو لارو حالت او امنیت یې ارزولې دي. تر دې مخکې دوی په اسلام آباد او تر هغې مخکې په کواټ کې یوه جرګه کړې وه او د کواټ په جرګه کې دوی ځینې موافقې هم کړې وې. په هغه موافقو او لوزنامو کې راغلي وو چې دواړو سیمو څخه به مورچې ورانیږي، وسلې به ټولیږي او کومې لارې چې بندې دي هغه به ټولې خلاصیږي. د یادونې ده چې د تیر کال 2024 په نومبر کې د شیا او سنیانو ترمنځ نښتې وشوې چې ګڼ کسان یې ووژل. د جرګې په اړه د طارق ورغزی رپورټ.
د سرکاري جرګې غړی حاجی عزت ګل په 3 فروری دواړو فریقینو ته په خپل وینا کې ویلي په موعده کې تر ټولو اهمې نقطې د لارو خلاصولو، اسلحې راټولولو او بنکرو ړنګولو دي چې تر منلو پس به دا په هر صورت کې عملی کیږي.
روڑ
د کورمیشی سونی مشرانو ترمن د جرګو سلسله یو ځل بیا تر هغې شروع شوه چې د کوهاټ پر سیمه امن معاهده تر کېدلو باوجود لا درنیمو میاشتو بند لارې خلاصې شوې او نه په پنځلس ورځو کې د اسلحې راټولولو لپاره یو لاهی عمل جوړ شوی. په سیمه کې په شپږم جنوري پر بګن له ټل سیمې د پړچنار په لور روان د مالک دونکو قافله د وسلوال برید لاندې تر راتلو پس شیعه مشرانو له شوي امن معاهدې بې تعلقه د پاتې کېدلو اظهار کړی وو. په جرګه کې شامل د پړچنار ابرار حسین جان توري مشال رډیو ته وایي که څه هم حکومت تر پوځي عملیاتو پس د مال وړونکو کانوایی بولې خو غواړي چې د سیمې لارې په بشپړ توګه د خلاصولو سره د هغو محفوظولو لپاره اقدامات اوچت شي. توري زیاتوي په سیمه کې د معاهدې له مخې د بنکرو پړنګولو کار روان دی او تر څومره پورې د اسلحې راټولولو خبره ده نو تر هغې هم دوی نه دي شاته شوي.
پورې دوش بنکرې چې کمی دغه په هار کلي او په بلشي لویریا کې مسمارې شوي دي او دې سره سره لکه څومره پورې د اسلحې خبره ده د اسلحې مونږ کوم له حمل ورکړی دی هغه د اسلحې جمع اوري دی څنګه به مو د غټې اسلحې جمعوري کوو خو هغه نه مخکې دویم شیک د دغې مسودې او د دغې معاهدې دارې چې روډ د عام تګ راتګ دپاره چپري نه تر تری منګل تر مقبلو پورې په کور محفوظ کړلی شي.
په کورما کې د لارو خلاصولو په خبره تر ټولو لوی خنډ د منډوري پر سیمه په سړک له یوې نیمې میاشتې روان د وتیزو قبیلې احتجاجي غونډه ده. د احتجاج کوونکو دا غوښتنې دي چې پر بګن سیمه د شوي یرغل پر وخت اوړېدلو نقصانونو ازاله دې وشي، بله اسلحه دې راټوله شي، مورچې دې ړنګې شي او هغه ناقانونه تنظیمونو خلاف دې کاروایی په عمل کې راشي چې پر مسافرو د بریدونو او جګړو کې لاس لري. په جرګه کې شامل د تریمنګلو ځایي مشر حاجي رحیم منګل مشال رډیو ته وایي لارې نه یوازې په توریو او بنګخو بند دي بلکې د سنیانو قومونه هم ورنه متاثره دي چې د خلاصولو ذمواري پر حکومت اچول شوی.
یار خود سرکور کور دی هغه کنټرول دی هغه کې خو مو دا چې چا چانه شک شو باروغلو هغه د شریعت پښتو کوم اصول دی مغینه به ځون خلسې به ګنو بغه سړی ته سزا نه ورکوي چې کا لکه اوس تری منګل نه د سپره پوری لار دی یار کې هم سنی ته تکلیف ورسې دو شیابه سپی ورکوي کا شیاته ورسې دو سنی به سپی ورکوي هغه کې دا سی هغه نشته چې سړی دی روډ ته پزود روډ ته پزود غدي حکومت کور دی ګورنمنت کور دی مو کور نه دی.
کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چیرته کې شیاګان او سنیان په ګډه پاتې کیږي او هغلته له یوې مودې راهیسې د ځمکو او په داسې نورو شخړو د هغوی ترمنځ حالات خراب دي. په سیمه کې پر مسافرو د بریدونو او تر جګړو پس حکومت دواړه فریقین په کوهاټ کې کېنول او د هغوی ترمنځ یې د جنوري پر اولنی نیټه یو امن معاهده وکړله. که څه هم په هغه معاهده کې دواړه فریقینو څوارلس مختلف نکات منلي خو تر اوسه د سیمې امنیت پوره ډول نه دی بحال شوی. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ترانه لاندې
ان سوس کاله کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دوکی او په سالور کې خدانه ال کی
دا مې کول او دا پام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي خلا کرای څه کوي او سیاست څنګه کوي
یریو اور کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غارې د لاسا یا د لوګي لاسا نو دوی سره سم زمو څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم آزاد بھی تمر دا فوج مشر دے تمر دا پاکستان پولیس مشر دا ٹرن والا خلق دل کے پور تکڑی کلاشن کو جناڑے تھا چولے سگا خلق منظر نہیں ختم شے دا باور نشن کولے چ کم امن زمون گو اخ واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے پورز دا ماجیگر پچلور دنی او دا زیارت پورز دا سحار پر لسنے بجے اور ایدائیسی.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو تاسو د مشال ترنا لاندې بحث هم په ویډیو شکل او هم په آډیو کې یا په غږ کې اوریدلی شئ. په ویډیو باندې تاسو که غواړئ وګورئ نو فیسبوک ته لاړ شئ د مشال ریډیو او همداراز د مشال ریډیو په یوټیوب کې هم یي. د تسته په چهارشنبه او پنځشنبه خبريږي. د خبر پښتونخوا د چلغوزو د سوداګرو اتحادیه وایي چې په لاهور کې د کسترم چارواکو یې څه د پاسه یو ارب روپیو چلغوزي او چې میوه په دې بنیاد او تور ضبط کړي چې دا مقامی فصل نه دی او له افغانستان نه راوړل شوی دی. خو دغه خلک وایي چې دا خبره سمه نه ده او په کار ده چې د دوی سره دا زیاته و نشي، ځکه چې د دغه مالونو د بندیدو له وجې د دوی ډیر زیات نقصان کیږي. دوی دا خبره هم کړې ده که دا مسله حل نشي نو عدالت ته به ځي او دا مسله به هلته وروړي. نور تفصیلي مجید بابر ته وایي.
د خیبر پختونخوا د چلغوزو او وچ میوو د سوداګرو اتحادیه وایي چې په لاهور کې د کسټم چارواکو د دوی د سده پاسه د یو ارب روپو مالونه ضبط کړي. د فروری په درېمه مشال یو سره په خبرو کې د دغه اتحادیه صوبایي جنرال سیکرټر حاجی جاوید وزیر وویل چې د نومبر په شپږشتمه په لاهور کې د کسټم د ادارې دوه لوړ پوړو چارواکو د دوی یو سل شل ټنه چلغوزي ځکه ضبط کړي چې وایي دا مالونه افغانستان نه په قاچاقي توګه پاکستان ته راغلي دي.
دا صرف چلغوزه چې کومه ده دا 110 تن چلغوزه ده. در ایک ارب نه باند مالی چوریږي، یو تن 80 لاکھ باندې دی او دا تاسو حساب لګوا او به کې مثال شیل والا مشتا او بغیر شیل والا نه دي. نور هو خوبانی دا او مختلف هو غازی پاریانو دي کنه کوم سپور دی الته کې دا اور ول چوما دای فروټ ول کار کوي هغه ته چی دي او کا جوړ دي خوبانی دا او اخروټ دي مختلف شن خوبنه دي چې کوم دا ایکسپنسیو شی دی او کوانټیټی دی دا مونږ چل وزرا او بدا کې دا جو چلا سپرال ساوت وزیرستان نه وزیرستان او زیات مال دا ساوت وزیرستان لا ور دي. دا چې کوم مال ته اوس پروت دی دا تقریبا دا سه کله سو بیس کا سانو مال دی ټوټي.
د وزیرستان د جنگلونو د سانګې د اٹکل لمخې دا محل د شمالي او جنوبي وزیرستان په شوخه 20000 جره بزمکه باندې د شوال پسیمه کې د چلغوزو او غوزانو جنگلونه شتون لري چې د ضلع انتظامیه د اندادې لمخه هر کال د اربون روپو حاصل ورکوي. د فروری په درېمه مشال لیډیو سره په خبرو کې د کوز جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد ناصر خان وویل چې د تیر 2023 میلادي کال د جنوري راهیسې افغانستان سره په پولا د انګور اډې لار بنده ده، نو د افغانستان سره د هیڅ قسم وچو میوو کاروبار نه دی شوی. د ده په خبره تیر او سخت کال د چلغوزو ټول حاصلات د مقامی ځنګلونو نه ترلاسه شوي دي. د ده په خبره کې د لاهور د کسټم چارواکي دوی نه د دې ثبوت وغواړي چې دا مقامی فصل دی نو دوی سره ټول اسناد موجود دي.
پراپر پرمټ ته دي چې هغه ته ملاو شنو بیا دي وسوک نشي نه وي که زمونږ سو کوړی چې د ویریفیکیشن یا دغه نو هغه کوډ نو تا خدا سی وی چې دا فارن ته بیا ځینو هغه لوی ایکسپورټران غوړي غټه سرمایه غوړي نو د دې په دا وست کیږي نو ځکه چې بیا حالت وډو دا غزنه ان ورډ بیا موست پرابلی دا بیا چاینا ته ځي نو پدې وجه باندې تا د دې د پاره منډای چې زموږ ته دا غوړو دغه فیصله باندې نو پلان خو زموږ دا و چې سکل به موږ ته د افغانستان نه ایکسپورت راځي او پاره باندې به موږ دغه کو دا آبادی دغه کې موږ پروسس کو او چون کې انګور اډه بند و نو موږ ته فارن مال وړانده دا خپل لوکل سیستم او خپل دغه باندې ستلې ده نو لحاظ اګری پارک کب کې شکر نه لږ.
د خیبر پښتونخوا د ځنګلونو نه د حاصلاتو په اړه د قانون لمخه هر هغه کس چې د ځنګلونو په یو برخه یې قبیله یا خاندانی داوه منل شوی وي نو د سرکاري اجازتنامې لمخه حاصلات ترلاسه کولای شي او بیا که هغوی غواړي نو د مطلوبه سرکاري اسنادو په بنیاد یې د ملک نورو برخو ته وړلی او خرڅولی شي. خو په لاهور کې د کسټم د ادارې چارواکو دا چلغوزي په دې بنیاد ضبط کړي دي چې دا مقامی فصل نه ده. مشال ریډیو د لاهور د کسټم کلکټر علي رضا او اسسټنټ کلکټر محمد سعید وټو سره په بیا بیا د هغوی د دریز معلومولو لپاره رابطه وکړه خو هغوی د ژمنې باوجود د خبرو کولو نه ډډه وکړه. خو د صنعت او تجارت په برخه کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور ځانګړي سلاکار عبدالکریم خان بیا وایي چې دا قانوني نه بلکې سیاسي ستونزه ده او پنجاب د خیبر پښتونخوا سره توپیری چلند کوي. د ده په خبره د عربون روپو د چلغوزو د ضبطولو دا موضوع به د اړوند چارواکو سره سیڈی
دیکھا مالا دا پتہ لگے تھے کہ فرض کپی گورنمنٹ سرا تھا زمین ڈپارٹمنٹ سرا تو دکھا شیوے ہم بدی کی افیشل ڈے کی بدی کی ہم ورکنگ ڈے کی ہم کا منڈم ڈیرا والے وا اینی ہاؤ لکزوس پر دی دغم چ مالا دا کنسرن سو کس میں لو شی چیز اپ سرا خبرو کما باقی دا گورنمنٹ دے لے پرمٹ ور کئی 25 روپیز پر کے جی دے نہ کلیکشن کی گی بیا روٹ نہ چ راضی پاگے روٹ نہ دے پا مختلف زیونو پا مختلف تقمان دے رازی اور چونکہ عجیبہ خوندے خبر خدا دا چھتے ہی ورکرے دے پروسیسنگ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ورته ورکړی دی لاہور او پینڈی جبکہ موږ سره شالپور کې خپل زون شته موږ هغه ورته مختص کولی شو اوس هلته دوه کلکٹران دي هغه پنجاب کې نو زموږ خو دا خیال دی چې موږ سره دا بیا د پنجاب گورنمنٹ چې دی لګیا دی
د ونو او زناورو پاړه د یوې امریکایي مجلې د 2023 میلادي کال د راپور لمخه پاکستان په نړۍ کې د چین نه پس د چلغوزو د پیداوار دویم لوی هیواد دی. دا مهال په پاکستان کې په 40% ځمکه د چلغوزو ونی دي چې تر هر کال شاوخوا 15,600 ټنه پیداوار کیږي. دا ځنګلونه د جنوبي وزیرستان څخه د افغانستان پولي ته سیرمه له شکای څخه تر انګور ډې پورې نږدې په 20,000 جریب ځمکه پراته دي. د حاصلاتو نه پس بیا دا په بنو، ډی خان، پېښور، راولپنډی او لاهور کې پلورل کیږي، چیرې چې دا د پروسس کولو وروسته په مقامي او نړیوالو بازارونو کې د پلور لپاره په ډبو کې ځای پر دی کیږي او بیا منځنی ختیځ، چین، انګلستان، امریکا او اروپا ته صادریږي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. یو بل رپورټ ته به ورشو. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری نن د چین په دوره زی، هغه د چین په دوره په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې پر چینایي پروژو او چینایي وګړو بریدونه زیات شوي دي او همداراز چینایي چارواکو په بیا بیا له پاکستانه غوښتنه کړې ده چې دوی وګړي دي خوندي کړل شي. په دې حقلا د راشد خټک رپورټ ورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې صدر زرداری دغه دوره د چین صدر جی جن پینګ پر بلنه کوي چې تر 8 فروری پورې به دوام لري او د چین صدر، وزیر اعظم او نورو مشرانو سره به ویني. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې دواړه خواوې به د چین او پاکستان ترمنځ اړیکو، په خاصه توګه د اقتصادي دهلیز، د ترهګرۍ ضد ګامونو او امنیتي همکارۍ په اړه خبرې کوي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې د دواړو هیوادونو مشران به د نوي نړیوالو حالاتو جاج هم اخلي او په دې تناظر کې به سیمه ییز وضع او دوه اړخیزو همکارۍ په حق له نظرونو ته بدله کوي. په اسلام آباد کې د نېشنل ډیفنس په هنتون استاد پروفیسر ضیاءالحق شمسی د صدر زرداری چین ته تک ډیر مهم بولی او وایي چې د سمودر سره د پروپاګاندا کې دا چې د چین او پاکستان ترمنځ اړیکې د پخوا په شان ښې نه دي پاتې. خدا سي نه ده. هغه د یوې پوښتنې په ځواب کې مشال رادیو ته ویل
the timings of this visit is very important because
د دې دوره وخت ډېر مهم دی ځکه چې د امریکا نوې انتظامی د خپل کاروباري همکارانو سره یو مسابقه شروع کړې ده. د امریکا په کاروباري همکارانو کې کناډا، مکسیکو او چین شامل دي ځکه دا د پاکستان د پرړې رقمو کړه چې چین ته په پاکستان کې د سرمایه‌کارۍ بلنه ورکړي. دا سرمایه‌کاری په اقتصادي دهلیز او نورو پروژو کې کېدلای شي. زما په خیال دا دوره ډېره مهمه ده او د دې لاسته راوړنې به هم ډېرې وي. صدر زرداری به د چین د حکومت په ځانګړې برنه د چین په هلونګیانګ صوبه کې د اسیا د ژمي د لوبو د پرانیستو په مراسمو کې هم ګډون کوي. خو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې په خوانی ایډیټر عارف نور مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان او چین په اړیکو کې تر ټولو لویه ننګونه امنیتي ستونزې دي. کوم چینایي وګړي چې په پاکستان کې کار کوي هغوی په نښه کیږي او په لومړي ځل چینایي ډیپلوماټانو هم په عام محضر کې په دې موضوع خبرې وکړې. د دې نه دا څرګندېږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې هغوم رخې نه دي لکه په تیرو وختونو کې چې وې.
Pakistan for its various economic reasons was not able to
dazano iqtisadi stunzo la amala Pakistan pa iqtisadi dahliz um haga shan chatak kar unar kro la kasanga che hila kela da karzuno aw projo stunzo hum di khotar tolo lo stunzo da da che pachani we gro pa Pakistan ke bya bya hamli ki gi us bada katar bi che satar zardari do tasanga kanat war kai zaka che zamung pashan chinayan hum pa de puhi gi che Pakistan pa amniyati paliso ke da mulki khalko ya siyasat madaran o der waq nishta
the security policies in Pakistan
تکل شوی و چې تیر کال په نومبر کې به صدر زرداری د چین دوره کوي خو هغه د صحت د ستونزو له کبله دغه دوره ونه کړه. تیر کال په اکتوبر کې د چین وزیر اعظم لی کیانګ د پاکستان په څلور ورځنۍ دوره راغلی وو. دا په تیرو 11 کلونو کې د چینایي وزیر اعظم د پاکستان لومړی دوره وه. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو خزو د لاسته راوړنو پاړه په اونی خبرونه سروې کې له مخکښو پښتنو خزو سره ویډیوي مرکې لرو. داغوی په لاستراوړنو او هلو زلو ورسره خبرې کوو. سروې 19 خبرونه د نهه پورس د پیښور په وخت ماسپخین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندۍ وګوره او پر رادیو هم واوره. دا خبرونه تاسو د شروع پورس سهار 10:30 بجې او د زیارت پورس د مازیګر پر 10:30 بجې په ریډیو تکراری واوره.
اوریدونکو سروې خبرونه تاسو ته په دبل غړې کې په ژوندۍ بڼه خبريږي. هله د چی وی ګوري او وای اوري. اوس یو بل ریپورت ته ورزو. د پاکستان حکومت د هغو افغانانو لپاره یوه موده اعلان کړي چې غربي هیوادونو کې میشته کېدو په تمه دي. امریکا غږوي د دې اعلان له مخې دا نیټه د مارچ 1 ده او د هغو نږدې 40,000 افغانانو لپاره ده چې د امریکې په شمول ځینو غربي هیوادونو کې د پناه اخیستو لپاره د ویزو ترلاسه کولو په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کډوالو د میشته کولو پروګرامونه ځنډولي دي او ویلي دي چې هغه تر ارزونې لاندې دي. د پاکستان د نوې خبرداري لاندې راغلي افغانان هغه کسان دي چې د 2018 کال د اگست 15 وروسته په افغانستان کې ژوند ته خطر دی. په هغه تاریخ طالبانو په افغانستان کې حکومت ونیو او تیر جمهوري حکومت یې چپه کړ. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوری اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د دوشنبه په ورځ تایید کړ چې حکومت پریکړه کړې چې د متحدو ایالاتونو په ګډون لویدیځ هیوادونه له ژمنې سره سم هغه په زرګونو افغانان ژر له دې هیواده ونه باسي نو به دوی له خپلې خاورې وباسي. د 2018 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته په لسګونو زره افغانان له دې ویرې چې طالبان د لویدیځ له حکومتونو یا پوځونو سره د همکارۍ په خاطر ترې غچ وانخلي پاکستان ته تللي او ډېری تر اوسه په هغه هیواد کې د تلو وروستي مقصد ته انتظار باسي. د امریکا غږ انګریزي څانګې د راپور له مخې تېره اونۍ د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ د کابینې په غونډه کې په پاکستان کې د شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوالو په اړه یو لړ مهمې پریکړې وشوې. د دې غونډې په اړه په یوه سند کې چې امریکا غږی د دوشنبه په ورځ یوه کاپي ترلاسه کړې چارواکو ته امر شوی چې د افغان کډوالو د ایستلو 2 مرحلې پلان عملي کړي. د پریکړې له مخې ټول هغه افغان کډوال چې لویدیځو هیوادونو ته د تلو انتظار باسي او په اسلام آباد او راولپنډۍ کې اوسیږي که دریم هیوادونه د مارچ میاشتې تر پایه له پاکستان نه ونه باسي او خپلې خاورې ته یې ونه لیږدوي نو له دې ښارونو به وایستل شي. شاهباز شریف همدارنګه د بهرنیو چارو وزارت لارښوونه کړې چې د دریمو هیوادونو له ډیپلوماتیکو استازولیو سره د لیک په شرایطو د برابرو افغانانو د ځای په ځای کولو لپاره همغږي یقیني کړي کنه دوی به افغانستان ته ډیپورت شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علی خان په دې وروستیو کې د هغو افغانانو شمیر چې له پاکستان څخه مختلفو هیوادونو ته لیږدول شوي نږدې 80,000 تنه و. خود خو ویل چې شاوخوا 40,000 نور تر اوسه د لیک لپاره په پاکستان کې انتظار باسي. د راپورونو له مخې په دې ډله کې شاوخوا 15,000 په امریکا کې د میشتېدو لپاره منل کېدو ته انتظار دي. امریکا ته د تلو په نیت د دغو افغانانو برخلیک د ولسمشر ټرمپ ادارې وروستۍ پریکړې هم له یو ناڅرګند حالت سره مخامخ کړې. د ټرمپ ادارې د کډوالو د منلو پروګرام د نوي ورځو لپاره ځنډولی او ویلي دي چې په دې موده کې به دا ارزوي چې آیا د دې پروګرام پیل د واشنګټن ګټې خوندي کوي که نه. په عین حال کې د افغان ایواک په نوم د یوې ټولنې چې له افغانستان او نورو ځایونو یې امریکا ته د پخوانیو افغان پوځیانو په لیږدولو کې مرسته کړې او دې برخه کې هڅې مخته وړي یو شمېر غړو یې له ولسمشر ټرمپ څخه غوښتي چې هغه افغان متحدین له هغې اجرایوي امر څخه مستثنا کړي چې متحدو ایالتونو ته د ټولو کډوالو پر لیږد بندیز لګولی دی. د دې ټولنې په وینا د دغه امر له مخې په زرګونو افغان متحدین او لږ تر لږه د هغوی 200 کورنۍ له یوه بې برخلیک حالت سره مخامخ شوي دي. د سټارس اند سټرایپس ورځپاڼې د دوشنبه د ورځې د راپور له مخې د امریکا د مرکزي قومندانۍ سینکام پخواني قومندان متقاعد جنرال فرانک مکینزي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر بهیر څارنه کوله وویل چې متحده ایالات د دغو افغانانو چې د ده په وینا امریکا ته وفادارو پوروړې ده او دی هیله من ده چې سپینه ماڼۍ د هغوی د لیک پروګرام بیرته پیل کړي. د راپور له مخې د امریکا دفاع وزارت په دې اړه چې آیا دوی به د دغو پخوانیو افغان پوځیانو او د هغوی د کورنیو د لیږدولو لپاره له صادر شوي امر څخه د استثناء غوښتنه وکړي او بیا به د اغیزمن شوو لپاره د نورو امکاناتو لارې چارې ولټوي که نه، د دوی پوښتنې ته ځواب ورنه کړ. د افغان ایواک په وینا لږ تر لږه 40,000 افغانان د ټرمپ د ادارې د کډوالو د پروګرام د ځنډولو له امله اغیزمن شوي دي.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو موږ اوریدل شي. او اوس د خبرونو د لنډیز وخت دی، راځي چې د خبرونو لنډیز وو. د کورمې شیا او سنی مشرانو په پیښور کې د کړې جرګې په محل د سیمې پر امنیت بحث کړی دی. د یادې سیمې یو شمېر مشران لومړی د فروری په دویمه په اسلام آباد کې جرګه شوي وو، د فروری په درېمه یې بیا په پیښور کې سره غونډه وکړه. دوی وایي چې د لارو خلاصولو، د مورچو رانولو او د وسلو راټولولو په اړه خبرې کوي او پر حکومت هم غږ کوي چې په دې لړ کې خپل کردار ادا کړي. د خبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی چې په کورمه کې به د امن پر ځای ساتلو لپاره د خلکو وسلې ټولوي او خرابونکو پر ضد به سخت ګامونه اخلي. د خبر پښتونخوا د زنغوزي او وچ میوې د سوداګرو اتحادي ویلي په لاهور کې د کسټم چارواکو د 200 ارب روپۍ مالونه ضبط کړي دي. د یادې اتحادي صوبایي جنرال سیکرټري حاجی جاوید وزیر پرون مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر په 26مه به په لاهور کې د کسټم د ادارې دوه لړپوړو چارواکو د 240 ټنه زنغوزي په دې تور ضبط کړي چې دا مالونه په ناقانونه توګه له افغانستانه ورول شوي دي. خو هغه وویل چې افغانستان سره تجارتي لارې بندې دي او دا تور بې ځایه دی. په همدې حال کې د خبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه به د پنجاب له چارواکو سره خبرې وکړي. د خبر پښتونخوا د لکه مربوط پولیس وایي په دوه جلا جلا پیښو کې یو مشهور وسلوال او بل د جماعت امام وژل شوی دی. د لکه مربوط د سیټي ستانې لخوا د فروری په درېمه نه وخت مشال ریډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې راغلی چې پولیسو د منتظر اشنا پر نامو نوموته وسلوال کمانډر ریحان الله وژلی دی. خبر پاڼه لیکي چې دا وسلوال په منجیواله کې د عملیات په محل وژل شوی چې مشري د پولیسو ضلع مشر محمد جواد اساق کوله. بل پلو د پولیسو ځای خلکو په وینا تیر شپه د ثناءالله خان په نامه د یو جماعت امام وسلوالو د منزل منځ راایستلې او په ډزو یې وژلې. چا تر اوسه د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس موږ اوریدلی شي. په افغانستان کې ځینې دینی عالمان نیول شوي دي. هغه دینی عالمان د طالبان لخوا نیول شوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو پر پریکړو نیوکې کړې دي. په دغه پریکړو کې پر نجونو د تعلیم بندیز شامل دی چې ځینو دینی عالمانو ویلي چې په اسلام کې د دغه بندیز جواز نشته او په کار ده چې طالبان د نجونو پر مخ ښوونځي خلاص کړي. د بشری حقوقو فعالان وایي چې طالبان کوشش کوي چې هر هغه غږ خاموش کړي چې د دوی د پالیسیو په خلاف یا پر دوی باندې نیوکې کوي. په دې اړه د عبیدا سپوږمۍ رپورټ اورو.
د طالبانو لخوا د بیلابیلو برخو فعالانو د نیولو د زیاتوالي په تړاو د اندېښنو په دوام د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنې د طالبانو له لوري د یو شمېر دینی عالمانو تازه نیونې غندلې او د طالبانو له زندانونو یې د طالبانو د منتقد دینی عالمانو د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کړې. د بنسټ د اکشن بی په ورځ ناوخته د فبروري په 2مه په یوه اعلامیه کې ویلي چې نیول شوي دینی عالمان د نجونو د زده کړو، ټولنیزې همغږۍ، د طالبانو لپاره د قانون حاکمیت، د تبعیض له منځه وړلو او په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړولو ملاتړ کاوه. په اعلامیه کې زیاته شوې چې هغه غوښتنې چې دینی عالمانو مطرح کړي د ټول افغانستان د خلکو غوښتنې دي او هیڅوک حق نه لري چې د خلکو د ارادې او غوښتنو بې احترامي وکړي. دغه سازمان له طالبانو غوښتي چې دینی عالمان، مدني فعالان او روڼاندي د ژر تر ژره له زندانه خوشي کړي او له هر ډول سپکاوي او توهین څخه ډډه وکړي. سربیره پر دې په اعلامیه کې له ملي بنسټونو، رسنیو، فرهنګي او سیاسي شخصیتونو غوښتنه شوې چې د دغو کسانو د ازادۍ دفاع وکړي او د هغوی غږ نړیوالو ته ورسوي. د بشری حقوقو فعالان او حقوقي کارپوهان ازادي راډیو ته وایي چې طالبان غواړي خلکو ته دا پیغام ورکړي چې دوی د اعتراض او خپل حقوقو د دفاع اجازه نه لري. شهرزاد اکبر د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر ازادي راډیو ته وویل:
پیام طالبان به مردم ایست کشید.
د طالبانو دا اقدام خلکو ته دا پیغام ورکوي چې تاسو د اعتراض حق نه لري، د بشر د حقونو د دفاع حق نه لري، د ښځو د زده کړو حق په ګډون. دا وضعیت ډیر ویروونکی دی او خلک نسی کولای خپل غږ پورته کړي.
حقوقي کارپو فاروق عظیم هم وایي چې د طالبانو له لوري دا ډول اقدامات هیڅ د عدالت د تامین هیله ژوندۍ نه پرېږدي.
اینا نه اسلحه داشتن نه سلاح داشتن، فقط
دې دنیا علمانو نه وسله لرله نه یې تاوتریخوالی کړی و، یوازې د رژیم د بدلون غوښتنه کړې وه. طالبان چې یو استبدادي نظام دی، هیڅ ډول انتخاب نه شي زغملی. استبداد او ظلم د طالبانو په زندانونو کې دوام لري او د عدالت د تامین هیڅ هیله نشته.
د دې غبرګونونو لړۍ وروسته له هغې پیل شوه چې د طالبانو استخباراتو تیره اونۍ درې دیني عالمان عبدالقادر قانت، محمود حسن او عبدالعزیز شجاع ونیول. سرچینې وایي دا عالمان د طالبانو پر سیاستونو د نیوکو له امله نیول شوي دي. د محمود حسن ورور ازادي راډیو ته ویلي چې حسن د طالبانو استخباراتو نیولی، شکنجه کوي او روغتیایي وضعیت یې خراب دی. نوموړي د بشري حقونو له سازمانونو غوښتي چې د ده د ورور د خلاصون لپاره بیړني اقدامات وکړي. د دې ترڅنګ په بامیانو کې د افق جدید د زده کړو مرکز مسؤول سلیمان احسانی هم د طالبانو لخوا نیول شوی. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې یوټیوبر رحیم سعیدی او خبریال مهدی انصاری اوس مهال د طالبانو په بند کې دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې د مشال ریډیو خبرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم دا اوس روانې دي، تاسو اوریدل شئ. تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو بیلابیل مواد په غږ کې، په ویډیو کې او همداراز په لیکلي بڼه د واتس اپ چینل د لارې ترلاسه کوي. په واتس اپ چینل کې موږ تاسو ته ځانګړي مواد خپرو، نو کومونه یې تعقیب کړئ دا اوس یې تعقیب کړئ. راځي چې اوس یو بل رپورټ واورو. د خیبر پختونخوا د سوات د بوټو د فارمونو کاروباریان وایي چې سږ کال د موسمي بدلون او بیا د ګرانۍ له وجې د میوهدارو او نورو بوټو په لګولو کې 80% کمی راغلی دی. دوی زیاتوي له دې سره سوداګر او کروندګر دواړو ته مالي تاوان رسیږي. بلخوا د سوات د زراعت محکمه وایي چې پارزانه نرخ خلکو ته بوټي او د هغوی د کرلو مشورې ورکوي او که د چا دغه په کار وي نو کولی شي دوی سره رابطه وکړي. په دې اړه د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د سوات په منګلور کې د بوټو نرسری مالک ډاکټر فضل ربی چې په زراعتو کې پی ایچ ډی کړی دا وایي چې دا وخت ټول سوات کې 80 نه زیات د نرسری پرمونه دي. دغه کې کاروبار کوونکو د کرونو روپو په لګښت په زرګونو بوټو ایښو دي، ولې د موسم بدلون او بیا د ګرانۍ له وجې سخت کال د میوهدارو بوټو لګول ډیر کم شوي دي.
نن سبا یا د تیر دوه درو کارونو چې موږ وګورو نو د بارانونو د نشوالي یا په غیر موضوع ټایم کې، مطلب موږ په کار په دسمبر کې دی یا په نومبر کې دی یا وغو شي په مارچ کنه، داغه دو جنا یو خو نرسریانو کې پیداوار کم شو، ځکه په دسمبر کې پکار یا په مارچ کې وشي، په مارچ کې تخم راخیږي یا ټول ښاشي یا چې مون کم کټینګ لګولې غس ښاشي، نو داغه دو جنا زمونږ سره چې سونه پیداوار نه پاغه باندې ډیر غټ اثر پروته. بل چې کله په مارکیټ کې کم شي نو اټومیټیک خبر چې ګران شي نو البته زمیدار نه اخلي. نو د دې دوانو دو جنا تقریبا زمونږ په سیل کې یا په ټوټل آوټپټ باندې زمونږ تقریبا د 60-70% اثر پروته.
د درته مرګري میوادار بوټي خرڅون کې علمزیب وایي چې هر کال به د سوات نه میوهدار او ځنګلي بوټي خرڅه پاره وړل چې دیر، چترال، ملکن، باجوړ او خوشا سیمو زمیدارو به ترې وړل. اوس دغه روزگار ډیر کم شوی.
مونږ فروټ بوټی ټول وړو لکه اوس خوبانې شلتالو الیچا دا مړو او دا ځنګلي بوټی مړو ځنګلي کې دیار او زیتون او کاچل کایل دا ټول قسمونه مونږ دیز نه وړو سروم دیز نه وړو. دلته دا داسې مارکیټ و چې دلته به مونږ رالو نو دلته به اکثر ګڼه ګوڼه به وه لکه سرکاري ټنډرې به هم شوی وي او باغونو والا به مال وړه ور طرف ته به مال روانو. سکل دا مارکیټ بیخي خوشی پروت دی. داسې زمونږ د تیمرګرې مارکیټ هم دی هغه کې نور کله به مونږ لکه اوس مطلب مونږ به دیز نه ډېر څلوېښت ګاډی مال وړو سکل دا سیزن قابو ختم شو ما درې ګاډی مال ټول نه دی وړی. وجه دا ده چې دا د خشکې وجه ده او دغه وجه باران تقریبا درې میاشتې وشوې نه دی شوی. تېر کال چې 100% سکل د هغې 25% کار هم د هغې نه کم دی.
د سوات تحصیلي کبل کوزي بانډۍ مشتاق خان چې د بوټو پارم نه د زیتونو بوټي واغستل وایي چې د موسمیاتي بدلون له وجې بوټي که ښه نه لګي نو ورسره د نرسرۍ نرخونه هم پورته شوي دي.
مونږ خو دا بوټي په دې ځنګلو پټو کې لګو خو لکه لا غستو نه وتی دي ځکه مطلب دا چې حکومت له طرفه په دې کې نه یو قسمه مرسته نشته. پوخا چې کوم په 2000 نه مخکې وو نو حکومت په دا خونان بوټي امرا کول کې کار سپیردار هر څه نه پای کې دا وسط څه ځنګلي دي نه دا له هغې مرستې له وجې نه شوي ده. خو هغه به هر ملکونو کړی کو یا پاکستان کړی ماته پته نشته خو پوره مدد شوی دی. اوس ما دا خونان واغس په 1500 روپیو بوټی دی او وایي چې په کلایمیټ چینج کې دا له ټول نه ښه فایدهناک شوی دی. خو لکه اوس زما له بس دغه خونه دی چې زه له دې نه ځنګل ولګوم نو پکار دی چې په دې کې حکومت زموږ سره مرسته وکړي او زمونږ په دې کې مدد وکړي.
د زراعتو پوهان او د پارم مالک ډاکټر پذربي وایي کچری بوټی او ځنګلونه په خپل مقدار کې اونه لګي نو دې سیمې ته به ګڼ شمېر ستونزې جوړې شي.
نو که ونه لګي نو یو خو به زمونږه د سوات 25-30% چې کم خلک دي هغه خو به متاثر شي هم خو نور به هم زمونږ د سوات د ماحول یا د ګیر چاپیره چې کم واورې بارانونه و به ډېر زیات کم شي ځکه چې سونه پورې بوټي سیوا کېږي دونه به د ماحول خط کېدو طرف ته ځي. او که ونه لګي نو دا به نور هم بد طرف ته ځي. باران به نه وي ځکه دا اوس فروری تقریبا شروع ده په غرونو باندې واوره نشته. د دې د وجې نه زمونږ سره د ټولو نه زیاته کمی د اوبو په شکل کې را روانه ده. زمونږ به اوبه کمه شي. د دې حل دا دی جی چې مونږه زیاتو نه زیات بوټي ولګو کوشش دا وکړو چې د ځنګلي په ځای میوادار ولګو ځکه چې دا غو د اوبو ضرورت هم کم دی بل مونږ له ډبل فائدہ راکې. یو هم مونږ له په موسم په مد کې هم فائدہ راکې د موسم په خوالي کې بل زمونږ له فائدہ راکې چې مونږ له میوه راکې میوه خرڅ شنو آمدنو مرزي.
د سواد د زراعت محکمې بشر ډاکټر روشن علي مشال ډېر ته په دغه اړه وویل چې دوی په زرګونو بوټي کروندګرو ته په ارزان نرخ ورکوي خو بیا هم نور ضرورت شته او دوی سره هغه رنګه وسیلې نشته. دی وایي چې کروندګر دی د زراعتو پوهانو په مشوره د موسمیاتي بدلون مطابق نوي بوټي ولګوي. د سواد د زراعت محکمې غړي کروندګرو ته په دا اړه موت مشورې هم ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. منګ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شي. موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته دی او دغه د یوټیوب ذکر چې تاسو وشو که تاسو د مشال ریډیو چینل نه یې فالو کړئ نو سبسکرایب کړئ مونږ یې نوال ته ورشي په یوټیوب کې مشال ریډیو ولټوي او ځان ورسره سبسکرایب کړئ. د مشال ریډیو له یوټیوب چینل تاسو ته بیلابیل ویډیوګانې خبريږي. په دې کې تفریحي ویډیوګانې هم شته او همدارس خبری ویډیوګانې هم تاسو ته موږ خبرو او تاسو کولی شئ چې په دغه ویډیوګانو باندې تبصره هم وکړئ او ملګرو دوستانو سره هم شریک کړئ. اوس یو بل رپورټ ورزو. یو ایس ای آی ڈی یا د امریکا د نړیوال پرمختیا د مرستو اداره کې د شی وټر شي ځکه چې د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ وای د ورته اقدامات سره حکومتي خساره راکموي. د دغه ادارې بندیدل بعد څه اغیز ولري؟ د امریکای بهرنو چارو وزارت ویل دی چې په دې اړه باندې ارزونه کوي چې د دغه ادارې پیسې کوم ځایونو ته تللی دي. د یادونه دا چې دغه اداره په پاکستان، افغانستان او ګڼو نورو هیوادونو کې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې کارونه کوي او دوی ځینو پروژو ته فنډونه ورکوي او ځینې پرمختیایي کارونو کې برخه اخلي. داود خټک په دې رپور کې په دې حال په دې اړه نور حال درکوي.
دا سیخکاری چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ حکومت د امریکا نړیواله پرمختیایي اداره یا یو ایس ای آی ډی بندوي. نړیوال مرستندوی سازمانونه ګمان کوي چې دا اقدام به د اغوی په وینا تباه کوونکي نتایج ولري. ایلون مسک چې د حکومت لګښتونو راکمولو په اړه د ولسمشر ټرمپ د ډلې د سر کسته دا ولري چې ورته اقداماتو سره دوی د حکومتي تاوان زر ارب ډالر راکموي شي. د یو ایس ای آی ډی ویب پاڼه د فبروري په دریمه بند شوې. د ملګرو ملتونو په وینا یو ایس ای آی ډی د نړۍ ټولو بشري مرستو تر 70% زیاته مرسته برابروي. د ولسمشر ټرمپ په وینا سخدري زلیونیان دغه اداره چلوي. خاغلی ټرمپ د فبروري په دوهمه خبريالانو ته ویل مونږ به دوی وباسو او بیا به مونږ فیصله کوو. د ولسمشر ټرمپ د دغه بیان وروسته سی ان ان ټلویزیون او رويټرز خبري ایجنسی خبر ورکړ چې د یو ایس ای آی ډی د امنیت د بخ دوه لوړ پوړي چارواکي وروسته له هغه په جبري رخصت استول شوې دي چې د ټرمپ د حکومت لخوا جوړ کړل شوی ډاج یا د حکومتي کارکردګي اداري چارواکي د یو ایس آی ډی کمپیوټر ته د رسایانه منع کړل. یو ایس ای آی ڈی چې د امریکا د کانګرس لخوا منځوري شوی د بهرنیو لګښتونو بلین ډالر تر خپل انتظام لاندې لري، ایلان مسک د یوې جنایي ادارې په نوم یادوي. ایلان مسک وای وخره راغلی دی چې دا اداره یعنی یو ایس ای آی ڈی لمنځه ولاړ شي. د امریکا د سینیټ د بهرنیو اړیکو کمیټې د ډیموکرات ګوند د سینیئر غړو یوې ډلې د فبروري په دوهمه د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ته یو خط استولې چې پکې یې د ټرمپ د ادارې لخوا د دغه اقدام یعنی د یو ایس ای آی ډی د بندولو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د خاغلی روبیو په مشرۍ د بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 24مه نیټه د ټرمپ د هڅې په برخه کې د بهرنیو مرستو د پروګرامونو لپاره د تازه فندونو د بندولو امر کړو. د ټرمپ د یو فرمان په ترڅ کې د بهرنیو پرمختیایي مرستو د نوي ورځنۍ ځنډ غوښتنه شوې وه ترڅو د هغه مرستو د موثر کېدو او د امریکا د خارجه پالیسۍ سره د مطابقت ارزونه وشي. شنون کی نظر لري چې د یو ایس ای آی ډی د مرستو د پروګرامونو بندیدل د نړۍ د نورو غریبو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان او اوکرين په جنگ ځپلو خلکو هم بد اغیز کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستئ شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو هم کوئ شئ چې هم دا اوس د مشال ریډیو د دغه ایپ څخه ګټه پورته کړئ. دغه ایپ تاسو ته بلابل خبرونه په ژوندۍ بڑا باندې هم خبرایي او هم دا راز تاسو کولای شئ چې دغه خبرونه څخه چې کومې تیر شوې دي داغه نه هم ګټه واخلې یا غم پکې ولټوي. او که ځینې خبرونه داسې چې تاسو غوښتل چې واوري خو د ځینې مجبوریتونو د وجې نه تاسو نه دي اوریدي، تاسو په دې ایپ کې هغه کتلی شئ او به په تکراری توګه اوریدل شي. اوس یو بل رپورت ورزو د خبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو او د بلوچستان په بلوڅ میشتو سیمو کې ورځ تر بلې وسلوال بریدونه مخ په زیاتېدو دي. تاسو به د مشال ریډیو مختلف رپورټونه په دې اړه باندې اوریدلي. په بلوچستان کې بیلتون پالې وسلوالې ډلې بیلې چې د پاکستان څخه د بلوچستان د آزادولو لپاره جنګیږي په ځینو وختونو کې د لارو کنټرول هم ترلاسه کړی دی. دوی په مختلفو سیمو کې خلک تلاشي کوي. د پاکستان پوځ وایي چې د وسلوالو ضد عملیاتو ته دوام ورکړی او تر بل هر وخت یې ډیر وسلوال وژلي. خو د وسلوالو فعالیتونه ولې زیات شوي دي؟ عبدالحی کاکړ د چارو لپوهانو سره د مرکو په اساس دا ځانګړی رپورت درته لري.
په پاکستان کې لشاخوا شل کلونو راهیسې دوه وسلوالي جګړې روانې دي. که څه هم د جغرافیایي موقعیت او سیاسي هدفونو له پلوه د دواړو ترمنځ فرق دی، خو جنگي هدف یو دی او هغه هم د پاکستان امنیتي ادارې هدف ګرځول دي. یو خاطه تیری کې طالبان پاکستان د طالبانو حافظ ګل بادر ډله، داعش او ځینې نورې وړې وسلوالې ډلې دي چې په ظاهره د وسلوالې جګړې له لارې په پاکستان کې شرعي نظام غوښتلو دعوه کوي. بل طرف ته بیا بلوچي وسلوالې ډلې دي چې د ټوپک په زور له پاکستانه بېلېدل غواړي. د دوی پر ضد د پاکستان فوج عملیاتو ته دوام ورکړی، خو د دې سربېره هم وسلوالې ډلې ختمې شوې نه دي، بلکې د جنوري پر لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په خپل کلنی رپورټ کې وویل چې د 2023 کال په پرتله په 2024 کال کې په پاکستان کې وسلوالې حملې زیاتې شوې وې. عامر رانا د دې انسټیټیوټ مشر دی.
په تیرو درې څلورو کلونو کې بی ایل ای او ټی ټی پی ډېر پیاوړي شوي دي. شمېرې ښیي چې تیر کال د ترهګرۍ په پیښو کې 80% زیاتوالی راغلی.
دا میرانا د چرنیز مرکز رپورټ زیاتوي چې په 2024 کال کې ټول 1520 وسوال بریدونه سوي، ول چې پکې تر ټولو زیات په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې وو. په ناروی کې مشت خبریال کیا بلوچ چې زیات کار یې د بلوچستان د وسلوالو ډلو په اړه دی، وایي چې د نورو کلونو په نسبت بلوچ وسلوالې ډلې اوس زیاتې پیاوړې شوي دي.
خاص طوگا د بلوچ لیبریشن آرمی د ځانمرګو بریدونو ډاله چې ورته مجید بریګیډ ویل کیږي، تیر کال شپږ ځانمرګي حمله کړې وې.
فوج وتوانېدی چې د قبایلی سیمو ځکنی کنټرول له وسلوالو واخلي، چې له دې سره وسلوالې ډلې کمزورې شوې او د 2040 کال پورې په دې سیمو کې مقابلتن آرامي راغله. خو په افغانستان کې طالبانو په واک کې د راتلو او د عمران خان په وزیر اعظم کې له ټي ټي پی سره په کابل کې مذاکرات تورسته، په قبایلی سیمو کې د وسوالو فعالیتونه ورو ورو مخ په زیاتېدو سول. داسې فکر کېږي چې ټي ټي پی او نورې وسوالې ډلې او بلوچ پښتونخوا وسوال اوس دومره پیاوړي شوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه دفاعي حالت ته بوزدلي. خو د پاکستان د ترهګرۍ ضد ملي ادارې نکټا پخوانی مشر احسان غنی دا خبره نه مني او زیاتوي چې که امنیتي ادارو په ځینو موکو جارحانه اقدام نه وي کړی نو وجه د ولسي وګړو ژوند ژغورل دي.
خو که تاسو وګورئ سکیورټي ایجنسیز دی، لا انفورسمنت ایجنسیانی دی، هغوی مسلسل کاروای کوي. بیک فوټ باندې خو صرف په هغه ځای کې چې کوم ځای کې دا خطرې چې هسې نه چې د دې پښتو کړو وایو که نه چې د وچو سره لامدم وسوځي، نو هغه شیز اوای کولو دپاره کله کله دوی لږ احتیاط کوي.
خو پښتنه دا ده چې د پخوا په پرتلا وسلوالې ډلې اوس ولې پیاوړې شوې دي. عامرانا دوی وجه په ګوته کوي.
پاکستان کې افغان پالیسی کا فیلیور ہے،
پاکستان د افغان پالیسۍ د ناکامۍ ده. زمونږ ته افغان طالبانو کمی تمې وې هغه پوره نه شوې او نه هم د ټي ټي پی مسله حل شوه. بله وجه یې له نیټو ځواکونو څخه په افغانستان کې د پاتې شوو وسلو ده چې د ټي ټي پی او بی ایل ای وسلوالو طاقت یې نور هم زیات کړی دی. سربېره پر دې چې ټي ټي پی زیاتې حملې کړې دي، خو بی ایل ای نور هم پیاوړې شوې ده. د بی ایل ای لخوا په ځینو سیمو قبضه کول او لوی لارې نیول د پاکستان ریاست لپاره ډیر لوی چیلنج دی. تر دې وړاندې داسې نه دي شوي چې یوه وسلواله ډله دې تر 24 ساعتونو زیات وخت لوی لارې کنټرول کړي.
د دې ترڅنګ د جنوري پر اتمه بلوچ وسوال د خوزدار په زهري سیمه کې په رڼا ورځ ښکاره شول او هلته آن خلکو ته تکرونه وکړل او ولاړل. د کلات کمشنر او نورو چارواکو ویل چې د امنیتي ځواکونو تر ورته ګرسته وسلوال مجبور اسول چې سیمه پرېږدي. خو کیا بلوڅ وایي چې بلوڅ ځوانان ورځ تر بلې له وسوالو سره ملګري کېږي.
اب نوجوان انسرجنسی میں کیوں شامل ہو رہے؟ تو بنیادی
آئیڈیا زوانان ولی لوسلوالو سمل گری کی یو وجہ خوی نظریاتی دا چی لنور لسوا اتسل ویختم کال رائے سے روانا دا چی دوی فکر کوی چی پاکستان پا قلات ریاست قبضہ کری وا. خو بلا وجہ ادا دا چی زوانان سوچ کوی چی ریاست دوی خپل نگرنی دوی پا زور لدرک کوی وجنی او ملی ورزوی. بلا دا بلو چو طولن لیو بل سر دیرنی دیده که پا یو کلی کی 15,000 کسان جون کوی نو موږ 15,000 کسان سره پیژنو. نو که اوس یو یا دوه کسان لا درک شي نو معنی یې دا ده چې په ټول کلي بد اثر وشو. نو دا خبرې هم د ځوانانو په ذهنونو اثر کوي.
بل پښتنه دا ده چې شاوخوا شل کلونه وسو چې په پاکستان کې وسواله جګړه روانه ده. د ختمولو لپاره پرله پسې پوځي عملیات سوي، قانون سازیانې سوي، اسمبلی قراردادونه منظور سوي، ټول ګوندیزه غونډې سوي او له نورو هیوادونو سره مذاکرات او لوازدامې سوي خو بیا هم ختمې شنه. د دې په جواب کې احسان غنی وایي چې بشپړ ختمون لپاره باید یو ګڼ اړخیزه تګلارې جوړ شي.
د کله نه چې دا جنگ شروع شوی دی د پاکستان ریاست یو شی څه توجه ورکوي چې موږ څومره دهشتګرد یا سچورتو عسکري پسند هم راکړل. مین ایشو دا هوی مرکول نه دی. نو ما دا خیال دی هر یو مسله چې هغه یو سیاسي مسله اکنامیک ایشو سی که هغه ډسپاریټیز دی لکه د بلوچستان چې موږ مثال زیات تر په پاکستان کې انفلوئنس چې دی نو هغه د فوج او هغوی ته دا پته نه لګي چې دا پرابلم څه دی د بلوچستان صبح سرحد بیل پرابلمس دی دا بیل سولوشنز دی بلوچستان بیل پرابلمز دی پاکستان ریاست دا پکار دی چې دا هر پرابلم دا پارا بیل سولوشن دی او آغا سولوشن اډاپټ کی مونږ آغی طرف ته بالکل نه سو.
خو دا پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جنوري پر درې منټه د اف ایکس کمیټي غونډې ته په وینا کې تکرار کړی و چې دوی به وسلوال لمنځه وړي او پر مرکزي او صوبایي چارواکو او ادارو یې شخ کړی و چې له ترګري سره د مبارزې او په ټول هیواد کې امنیت باوري کول لپاره یو جامع او منظمه منصوبه جوړ کړی. د پاکستان فوج هم دا نه مني چې واقعي وسوال پیاوړي سوي دي.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینا.
دکه